السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. په اول نیم ساعته خبري مجله کې اوري اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. نن دوشنبه ده د سلواغي یا دلوي 12 د فبروري میاشتې اوله. په خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درته لرو. لو خبرونه یې پیلو. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د 19 ټیم نن له کاناډا سره مسابقه لري. د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې د مشت نږدې په 3 بمي چاودنو کې تر 6 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل سوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایه ریاست ویان ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون دی. خو مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې راجستان ته لاروانېدو مخکې به عبدالله په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج او نورو چارواکو سره وګوري.
د سفر اصلي هدف
د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه یو کانفرنس ته وینا ده. خو په لومړۍ ورځ به د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر، د محصلانو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې ګوري. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ییز همکاریو په اړه یو غونډه کې هم برخه اخلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکوي چې والي سلیم خان قندوزي له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د کرکټ د 19 لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو 2 سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې ده. د کرکټ د 19 د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې د مشت نږدې 3 بمي چاودنو تر 6 زیات کسان وژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یوه زیارت مخې ته وسوې همداراز تر 100 زیات کسان ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د سیدې زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او 2 نور زن وژونکي حملې وې. د پیښې په ځای کې یوه ځایي اوسیدونکي عمر بهري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل: موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر سو. زیات ماشومان ووژل سول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت وو. ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولیږل. دا بمي حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی په دا سال کې کیږي چې په جنیوا کې د سوریې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو ژاغ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جنکيري د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه:
I appeal to both sides.
زه پر دوړو خو ژغ کوم چې لدی شبي څخه کار واخلي. لدی فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبري اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو استازي راغونډ سوي څو د سولې په اړه خبري وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې 9 امریکایي اتباني ولیدي. دا امریکایان د هغو 3 کسانو په ډله کې دي چې په ټروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګازت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونې افشا سي راپور ورکړي چې 4 امریکایي اتبا 13 دوشنبه او 15 نور پر وروسته ورځو کې نیول سوي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته له درکه سوي دي. بریتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یوه جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي، په کوم ځای کې دي او له چا سره اوسیږي. ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. ترکیه په دې توګه د مسکو هغې دعوې ناسمې وبللې چې ویلې وه د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی. انقره وای د روسیې یو جټ الوتکه له خبرداري سره سره د ترکیه فضایي حریم ته ننوتلې وه. دوی میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسۍ جنګي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفي 14، په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 9، په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه منفي 2 ټیټه هم منفي 2 ده، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفي 4، په هرات کې اسمان شین دي، د تودوخې لوړ درجه ولس چټه منفی و، په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه منفی 3، په مزار شریف شهر کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9 چټه 0، او په جلال آباد شهر کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه منفی 2 اټکل شوی دی.
نجیب زمان د نن لپاره د هوا له حال خبرولو په خبري مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حال خبرو. اجرایی رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري، ورسته یو تړون لاسلیک کوي.
تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت‌های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات‌های هر دو طرف.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړ. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. په بل راپور کې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د کابل ښار د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
زمونږ تاسې د مملکت وروستو پاتېوالی په دې کې دی چې موږ په علم باندې امن نه لرو، پوه هم نه ګرځېږو.
نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو، تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. پام کې دا چې د حکومت اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
د جریان ملاقات با نخست وزیر هند
په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایی رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایی رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایی رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حل کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یو حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تیره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صدر کړی. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې هرکلی کوي. ابراهیم صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډیر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای شو ولرو.
په دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکمه، ما استقبال
دغه حکم نه هرکلی کو. دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
محمد اسلام ارمان لخوس نه په خپل پیغام کې لیکلي: له روغتیا وزارت څخه هیله کوو ټول ولایتونو ته یو با صلاحیت هیئت ولیږي چې په کلینیکونو او درملتونونو کې د تر وخت تیرو دارو درملو د پلورلو مخه ونیسي. همایون له لغمان لیکلي: کال کېږي چې د لغمان او کلاګوش ترمنځ غځېدلی سړک وسلوالو طالبانو بند کړي، دولت یې دغه لار پرانیزي او خوندي دی کړي. سمیولا حلیمی تندر له پکتیا د څمکنی او جانیخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کفر دی، باید جوړېدو ته پام وسي. فضل منان له کوناړه له پاکستان سره د سولې او سیاسي پروسې په باب خبرې د افغانستان لپاره ښې نتیجې نه لري. فضل منان بیا له کوناړه په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د کانکور ازموینې د کمیټې په مرسته دي د دغو ازموینو پر مهال د بې نظمیو او اداري فساد مخنیوی وکړي. حکمت الله له کوناړه لیکلي: د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه هیله کوم په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې په پاکستان کې جوړېدونکې ده. اوریدونکي لیکلي: دا ډول غونډې د هیواد په ګټه نه دي. سمیولا بارگزی له هلمند لیکلي: هغه پیسې چې د برېښنا د مصارفو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي، که د کجکي پر بند ولګول سي، نیم افغانستان ته به برېښنا ورکړي. او سمیولا حقمال د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي: دوه کاله کیږي د اوبو د کمښت له ستونزې سره لاس او ګرېوان یو، حکومت دې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. تکل سوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په نامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نونس کلونو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریې دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د مشق نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې دغه هیواد 9 تنه امریکایي اتبانی ولیدي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لادرکه سوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاه کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د سې شمې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونې برېښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کیږي. ارکانسا ټایمز لیکي، 14 میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستی چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پریږدي او زیاتوي د هغه اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منی یا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خپرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرورې په وینا کارتر دغه خبرداری د تیرې پنجشنبې په ورځ 2 ساعته وروسته له هغې ورکړل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي نومول شوي قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه، د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونې په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامداره ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هیواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستي چې د پینتاګون په خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونې په وینا کارتر د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي وویل، دی د لسیزو په اړه نه پوهیږي خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کړې ده. چولی خان محمد سین برات وایي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او 2 وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیار لس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتی ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسیدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډیر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه یې په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي، د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خوا شندل کیږي، کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بیا هم چاپیریال د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپیریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبې په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شوه چې له مخې یې د کابل په شاوخوا کې په 10000 هکتاره ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتوونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د روان 1995 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لاسو کلو د پاره په 10000 هکتار ساحه کې د مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی ده، د کابل ښار ته د 10000 هکتار ساحه نه چې لاسو کلو د پاره ده، د اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبې شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغې لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي چې د سګنی کار لپاره یې 3 میلیونه ډالر راغونډ شوي دي. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوي وو، خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یوه برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوری دولتي رسنوي راپور ورکړی چې پرون په پلازمینه دمشق کې په 14 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. د 14 چې د شیعهګانو یو زیارت نږدې وسوي، دغه راز لسلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي. بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
په جنیف کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوی څو د سولې په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this
moment. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې لدې شی به څه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict. Without negotiation
د سوریه جګړه پوځي حل لاره نه لري. له خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریه ورستای خر به هم ویجاړ شي. کورونا تاسیسات د مدنیت نه خینه خانه بلمین زولاړي شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکیچ کله ادارې وتلو ته پریښودل شي نو په ډېره اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په جنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
I am optimistic and
زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه به می چودنې چې پرون په سوریه کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي. پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې به می چودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د ژوند رنګونه
تاسو ماما نمبر تا واخلې د کم ځای
زمانو مخانستان دی جلال آباد خو غنو وسیدونکې ما
کماما کو وای را تفاصی درس ویلې نه مو دی ویلې
دس چا دې سیو چې ز پخپل باندې متقاعد ډګروالي ما پولیس کې موزي پېج را کړی دا ها
ماشاالله
زمونږ تاسو د مملکت ورستو پاتېواله په دې کې د چمنګ په یلم باندې امن نه لرو په حبس نه ګرځېګو کوم مثال هغه څوک چې دکټ نه لري هغه خو په هر صورت هغه څوک چې دکټ لري هغه مثال په یلم باندې امن نه لري او بل مونږ تاسو هر څه په استه په تاره په اقتصاد کې ګورو. اقتصاد مثلا یو سړی پیسې پیدا کړي پر رشوت او خیانت په قاچاکو باندې موږ هغه ته اهمیت ورکو. دالیا د رشوت او قاچاکو لپاره موږ تشویقو کې دې په خوا کې یو عاجز او بیچاره چې مثال هغه علم لري په هلاري تحصیل لري هغه مثال خبرې موږ تشویق کوو د په خاطر د هغه د نور خلکو به علم ته مخشي په ته به مخشي کله چې علم او په زیاته شو د ټول خوشبختي به زموږ تاسو په نصیب شي د افغانستان د خلکو په نصیب شي.
بالکل د تاسو خبره داسې دا وایي کاوس یو چا په غلط لارو پیسې پیدا کړي کاغذ ارڅو کاغذ چا خبره جی جان کوي ستړې ما شیخ خیر وسی ځوانان چې ګوري وای کسړې د خوانداد او کچیر ته دی او چا اخلاق لري یو ښه انسان وي یو ډیر وطن پرست انسان وي کدی هغه درناوي کوي بیا نو هغه ماشومان یا ځوانان دی هغه په نقش قدم غواړي روان شي. کدا پښتنه وکما تاسو یادونه وکړه چې فساد او د نور مشکلات تاسو په وخت کې ډیرو کوز د مون په وخت کې ډیر
دي چې زمونږ په وخت کې په خپل باندې ماته دا زمينه مسايده و چې ما په وښ پکې ډېر لکه روپیا خستلې شو ډېر لکه مګ قسم دې کې ور په خیانت ما کړې یو روپیا لګ دا کړې خلک بیان پاتې کېد چې رشوه سره کم شاله ودسي یعنی رشوه چانه پیژندلو په غوښ کې
خو موږ وخت یې نیام شوې
نه د ته خو مثال یو مسابقه پر رشوه کې روانه ده. هر څو چې ډېر خیانت کوي ډېر رشوه خوري په مګ اندازه باندې هغه قدر عزت زیاته
دې دې چې ما سرکوب شي هغه ته سزا ورکړي
سزا ورکول شي هغه براکه تشویقيږي
خو موږ خلک یې دا مشکل ته چې خبرې کوي دغه خو نه کاني وباسي
توتی جوړید د سې جوړ ز په خپل باندې په ډیر زوینه کې مثال خبره ز دغه واد نه ست دغه کوم ول د خدای په نسبت زما سونه چې ما یو څه ذکرې خدای راز ذکرې ز د خلکو غوته ونرسوم ز په دغه خبره خلکو ته وکم ما ته خلکو ته لیونه ما سره مثلا خلک بد خلک کوي بد رویه کوي د خپل خپلوان هتا زمانه لري ګرځيږي خاص په دې خاطر چې دا کینم چې ور ظلم کو دروغ مې چل مکو دا ګناي کبیره دي. هغه کله مثلا په موټر کې په ځای کې مونږ یو بدکار انسان ګورو
غټ غټ خلک به څه وته نه چورته دا کار مکو دا کار نه دی دا زموږ تاسو مانی وجدان وځ په هر هغه څوک چې بد کارو کې ورته چور دا کار دي خندا مکو زه ورته ان تو ورته ولا غبط کار اصلاح کیږي بیا په ما څه پتا څه ورو
اوس وایو چې ځا خپل کار دی
خپل کار دی ورو ورو ګوز په پای خود ګوز په پای خود دا غلطی خبرې دي
ډیر مننه خوشاله.